تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوی. زه بوریوال کاکړ مو په دې یو ساعت خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمیر ریپورتونه، شننی او تبصرې اوریدلای سي. خو تر هر څه وړاندې به د دې ساعت خبرونه واورو چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان په خپل تازه ریپورت کې وایي په پاکستان کې د صحافیانو یو تورن قاتل تم سزا نه ده ورکړل شوې. د ناروې نوبل کمیټي د 2015 کال د نوبل سولې جایزه د تیونس نېشنل ډایلاګ کوارټر ته ورکړې ده. د نېټو غړو هیوادونو دفاع وزیران وایي د 2016 کال تر ټاکل شوې نېټې وروسته هم په افغانستان کې زیاتو سرتیرو ساتلو ته تیار دي. خبرونه په تفصیل سره. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست په خپل تازه ریپورت کې وایي په پاکستان کې د صحافیانو یو تورن قاتل ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. نیویارک میشت سازمان پرون د 2014 کال ریپورت خپور کړ چې پکې ویل شوي په پاکستان کې په تیره یوه لسیزه کې درویشت خبریالان وژل شوي دي. ریپورت زیاتوي تر ټولو زیات د 2011 کال وروسته وژل شوي دي. د سازمان په خبره تر اوسه یو تورن قاتل ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. دا شان سی پی جی د میډیا پر ادارو هم نیوکه کوي چې دوی خپل کارکونکو د خوندیتوب لپاره عملی اقدامات نه دي کړي. په وجل سب کې زیاتره خبریالان پښتانه یا بلوچستان دي. قومي وطن پارټي به د روان کال د اکتوبر په 14 نیټه د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت رسمي برخه سي. د دې ګوند د قبایلي سیمو مشر اسد افریدین المشال ډیو تول د ترنون لمر کې قومي وطن پارټي ته دوه وزیرانو او د مشاورینو دوی اودي ورکول سوي دي.
کنزر خیرپور چې دی نو هغه په سینر منیسټر دی او هغه سره په وزارتونه یو د داخله چارو او بل چې دی زراعت وزارتونه دی یو سره دویم منیسټری چې دا د بونګا انیسازی پرخی دی چې دا هغه سره په دی بادینیاتو او دی لیبر وزارتونه دی. باقی دوا او ماوینین وی چې هغه دی وزیر اعلی ماوینین دی.
اسد افریدی زیاته کړه چې وزیران به د اکتوبر 14 نیټه د خپل څوکیو سوګند پورته کړي. تر دې وړاندې د تحریک انصاف حکومت د قومي وطن پارټي دوه وزیران د بډو رشوتونو په تور له وزارتونو لوري کړي او چورسته د دوی له حکومته بیل شو. د ناروې نوبل کمیټي د 2015 کال د نوبل سولې جایزې د تیونس نېشنل ډایلاګ کوارټر ته ورکړې ده. کمیټي دا اعلان نن په وستو کې وکړې. دغه جایزه د دې سازمان هڅو ته پیرزوینه ده چې د 2011 کال په تیونس کې د انقلاب وروسته د ګڼ اړخیز جمهوریت د رامنځته کولو لپاره یې کړې دي. دغه سازمان په 2013 کال کې جوړ شوی و. دا د صنعت، تجارت او لاسي کارونو کنفدریشن، کارګرانو، بشري حقوقو او وکیلانو سازمانونو څخه جوړ دی. دغه ادارې په 2013 کال اکتوبر کې د منځګړیتوب یو عمل پر مخ وړی و چې لمخې د هیواد د استحکام لپاره لار نقشه جوړه شوې وه. له دې وروسته دغه ادارې د دې لار نقشې د عملي کولو څارنه کوي. په دې کې په 2014 کال کې پارلماني او ولسمشري انتخابات هم شامل دي. افغان ولسمشر د کندوز ولایت د حالاتو سیرو لپاره یو ډلې ته ذمہواري سپارلې ده. د جمهور ریاست متوادي دفتر په یو بیان کې وایي ولسمشر پرون په ار کې د کندوز ولایت له وتلي شخصیتونو مشرانو سره د لیدو پر مهال د اعلان وکړ. دغه ډله به مکمل ریپورت جوړوي چې په کندوز کې څه پیښ شو او کوم اصلاحاتو ته ضرورت دی. ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د افغان ځواکونو پوځي عملیات په شمال ختیځو ولایتونو کې تر هغو روان وي تر څو دغه ولایتونه له سختریزو وسوالو پاک شوي نه وي. د ناتو غړو هیوادونو دفاع وزیران وایي د 2014 کال تر ټاکل شوي نیټې وروسته هم په افغانستان کې زیاتو سرتیرو ساتلو ته تیار دي. د تیر ماښام په برسلز کې د ناتو سیکرټري وبخشي د دفاع وزیرانو غونډې په پای کې د دې اتحادیې مشر جنرال جنس سټولټنبرګ وویل په افغانستان کې د ناتو ماموریت پای پاړه وروستي پریکړه نه ده سوې. سټولټنبرګ وویل د محسوسوي ډیر متحدان غواړي چې له اړتیا و که اړتیا وه نو له ټاکل شوي نیټې تر زیات وخته په افغانستان کې پاتې سي. پر دې سربېره چې افغان ځواکونه د شمالي ستراتیژیک ولایت مرکز کندوز ښار بیا ونیوه خو د دې ښار تر لنډ وخته د وسلوال طالبان لاسونو ته پرېوتو د ناټو روزولیو افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتن په پرونی غونډه کې په ملګرو هیوادونو ټینګار وکړ چې د افغان ځواکونو روزنې ته د زیات وخت ورکول په مخه په افغانستان کې د زیاتو سرتیرو پر ساتلو غور وکړي. په افغانستان کې د بارنیو امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وایي د افغان طالبانو مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو له کبله له افغان حکومت سره د سولې خبرې ځنډېدلې دي. نوموړي تیر ماښام د امریکا کانګرس د وسوالو ځواکونو کمیټې ته د وینا پر وخت وویل شاید د طالبانو تر 80% پورې غړي بلاخره له کابل سره جوړجاړی وکړي. د وویل ورته ښکاري چې طالبان به د سولې کوم ډول خبرو ته تر ستنېدو مخکې یو دوه میاشتې وخت ونی واخلي. د وویل د روغې خبرې به روانې وي خو دا به نور وخت هم ته اړتیا ولري چې سم خلک د خبرو میز ته راشي. د امریکای چارواکو له قوله په رپورټونو کې ویل شوي چې څلور کروز توغندي چې روس په شام کې ځینې اهداف پرې په نښه کړي وو په ایران کې لګېدلي دي. دا چارواکي چې نوم یې نه دی ښودلی وایي معلومه نه ده چې آیا د دې توغندیو چاودنه به زیان رسولی یا که نه. هم دا راز دوی د دې میزایلونو د لګېدو ځای هم نه دی ښودلی. د روس دفاع وزارت دا دعوه رد کړې ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره په ټلیفوني خبرو کې په شام کې د داعش د مرکزونو بغیر پر نورو اهدافو د روس پر بمباریو اندېښنه څرګنده د خپلواک سازمانونو د تازه معلوماتو له مخې تیره میاشت د حج په مراسمو کې په ټیل ماټیل کې د 222 او 3499 ترمنځ کسان مړه شوي دي. د سعودي عربستان چارواکو په دې پیښه کې په رسمي ډول د 798 حاجانو د مړینې خبره تصدیق کړې ده. دا بې پرې شمیرې د ځینو هیوادونو د معلوماتو پر اساس برابرې شوي چې په دې پیښه کې د خپلو شهریانو یا اتباعو مړینې تایید کړې ده. هم له دې سره خبرونه پای ته ورسېدل. او سم رابعه اکرم خان د موسم او کرنسی حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 104.30 روپۍ اخیستل کیږي او په 104.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 104.60 روپۍ او په 104.60 روپۍ او بیا پیسې. یو یورو په 104.45 روپۍ او په 104.45 روپۍ. یو ریال په 24.55 روپۍ او په 24 روپۍ او بیا پیسې. یو درهم په 28.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغان په 2.25 روپۍ او په 2.45 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 240 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ به پېښور او بنو کې خال خال وریځې وي او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 19، بنو کې 18 او 14 او په کوټه کې 10 او 11 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې عبدالحی کاکړ او رابع اکرم خان وړاندې کول. د خبریالانو د خوندیتوب اداره وایي په پاکستان کې د یو خبریال قاتل ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. په پاکستان کې خبریالان څه ستونزې لري؟
دوی چې رپورټ کوي نو هغه بیا د دهشتګرد خلاف ځي، هغه به د یو پارټۍ خلاف ځي، هغه به د حکومت خلاف ځي، هغه به د فوج خلاف ځي، نو هغه بیا هغه متعلقه خلک چې دي هغه نه برداشت کوي.
د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد او د شمالي وزیرستان ځوانانو ټولنې د بنو خبریالانو دفتر مخې ته دوه ورځنی احتجاجي کیمپ جوړ کړی دی. پر ملال یوسفزی د وسلوالو طالبانو د برید 3 کاله پوره سو. نموړي تر وشتل کېدو وړاندې هم دا ارمان درلود.
زه په مستقبل کې جنکوره تعلیم د پاره کار کول غواړم. زه د غوی په مور پلار او په ماشومانو کې شعور بیداری پیدا کول غواړم او زه د غوی د پاره یو داسې فورم جوړول غواړم چې دا غي نه غوی خپل اوازونه اوچت کړي.
کومي وطن ګوند د خیبر پښتونخوا په حکومت غړي دوه کې دوه وزیران او دوه سلاکاران ترلاسه کوي.
سکندر خیرپور چې دی نو هغه په سینیر منیسټر دی، هغه سره په وزارتونه یو د داخله چارو او بل چې دی زراعت وزارتونه به ورسره.
د دې ترڅنګ د سیمه او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي. او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریده، د خبریالانو د خوندیتوب اداره وایي چې په پاکستان کې د یو خبریال قاتل ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. دوی وایي چې په تیرو لسو کالو کې درویشت خبریالان وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل راکوي.
د خبریالانو د تحفظ ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست د نیویارک نه جاری شوی خپل یو تازه راپورټ کې ویلي چې تیرو لسو کالو کې پاکستان کې 23 خبریالان وژل شوي دي. د راپورټ تر مخه د خبریالانو د وژنو پیښو کې د 2012 کال را په دې خوا نوره تیزی راغلې ده او یوازې په ذکر شوي کال کې 15 خبریالان وژل شو. راپورټ زیاتوي چې د وژل شوي خبریالانو یو ملزم ته هم اوسه پورې سزا نه ده ورکړې شوې او دغه لړکې د یو وژل شوي خبریال ولی خان بابر د یو چشمدید گواه چې دو ورځې وروسته به عدالت ته د گواهۍ دپاره پیش کېدو هم وژلې شو. رپورټ زیاتوي چې ځینې ادارو د خپلو خبریالانو د تحفظ لړکې د اقداماتو عزم څرګند کړی دی خو تر دې دمه هیڅ عملي اقدامات په نظر نه راځي. خبریالانو ته د چا نه خطرې وي او آیا دوی ته د جرنالیزم او خبر ورکولو دپاره اصول او روزنه ورکړې شوې ده؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د صحافت په چارو نظر لرونکي او اسلام آباد کې میشت خبریال سلیم احمد اوی چې بشکا د روزنې او پوهې کمیشته خو د پاکستان حالات هم د خبریالانو د مرګ او دوی ته د زیان رسیدو سبب جوړیږي. د زیاتوي
خطرې چې ورته کمې دي هغه کې د هغو د ټریننګ یا د ایجوکیشن زیات کم چې د ملک حالات کې هغه ورته انوالو دي. په هغې کې سیاسي دي، په هغې کې ټیرریزم سره ریلیټډ دي. دوی چې رپورټ کوي نو هغه به خامخا د چا خلاف ځي، هغه به یا د دهشتګرد خلاف ځي، هغه به د یو پارټۍ خلاف ځي، هغه به د حکومت خلاف ځي، هغه به د فوج خلاف ځي. هغه کم خلاف چې کوم خبر ځي نو هغه بیا هغه متعلقه خلک چې دي هغه نه برداشت کوي.
ولې تر دې دمه د کوم یو صحافي قاتل ته سزا نه ده ورکړې شوې؟ په دغه اړه مو د یو بل خبریال اقبال خټک نه تپوس وکړو نو دوی چې سزا ورکول خو لري خبره تر اوسه د هغوی قاتلان نه دي معلوم.
انصاف په پاکستان کې دومره په اسانه نه ملایي خو بیا که چېرې غریب دی لکه څنګه جورنالستان چې نو بیا دغه انصاف نور هم مشکل شوي. سیاست د وخت کې خپل عملداري ډېره کمزوره شوې ده او هغه غیر ریاستي خلک چې مختلف شکلونو کې مخ ته راځي او خاص طور به د میډیا ګزارونه کوي هغې ته لاس واچول او هغې د انصاف دغه ته راوستل ریاست دپاره یو ډېر غټ مشکل جوړ شوی دی. قانون شته دی خو په هغې باندې عمل کول ډېره ګرانه ده. همدغه وجه ده چې ژورنالستان او قاتلان نه پیدا کېږي، سزاګانې نه ورکړل کېږي. هغه کسانو ته مرسته ملایوي کوي چې کوم په ژورنالستانو باندې ګزارونه کوي.
د ذکر ده چې وژل شوي خبریالانو کې زیاتره پښتانه دي چې تعلق یې د خیبر پختونخوا، قبایلي سیمو او بلوچستان سره دی. د دې ترڅنګ یو شمیر خبریالان داسې هم دي چې مختلفو پیښو او حملو کې جوبل شوي او یا ورته دړکې ورکړې شوي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د حج پر مهال په ټیل ماټیل کې د متاثره سویو پاکستانیو کورنیو خپلوان وایي چې د پاکستان حکومت له دوی سره هیڅ مرستې نه کړي او نه یې کوي. بلخواته د پاکستان د مذهبي چارو مرکزي وزیر وایي چې تر دې دمه په دغه پیښه کې 9 پاکستانیان مړه او 43 بېدرکه دي. خو د مذهبي چارو پر ویبپاڼه بیا خپاره سوي معلومات وایي چې 93 پاکستانیان مړه، یو کم 40 بېدرکه او 4 ژوبل دي. په دې اړه تفصیل د محمد عمران په رپورټ کې.
روان کال د حج پر مهال مخې ته راغلې د مینا پیخه کې د مړو شو او بېدرکه پاکستانیانو خپل خپلوان وایي چې حکومت نه مخکې د دوی سره سمرسته کړې او نه اوس مثبت جواب ورکوي. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د پیښور یونس یوسفزی وویل چې زما ورور په دغه پیښه کې مړ شوی، موږ له خپل ځانه ټول معلومات کړي او حکومت موږ ته هیڅ خبر په وخت نه دی راکړی.
موږ ته د اختر په دویمه ورځ یا د واقعې په دویمه ورځ ماښام اوازه ولګېده او بیا موږ کنفرمیشن د خپل ذرایعو مطابق خپل پردی چې کمل تکیو د غیلم معلومات کول د شپې سه 11 خوشه موږ ته کنفرم شو چې زموږ د ورور پکې شهادت شوی دی. خو د سرکار یا د سرکار چې کومې ادارې کومې محکمې نو دې دوران کې یو هم نه رابطه کړې ده، نه یې سداسي څه معلومات حاصل کړي دي.
د پېښور هزار خوانې اوسېدونکي تیمور خان مشال ریډیو ته وویل چې دا هغه تره لا تر دې دمه بېدرکه دی. موږ په خپل سر په سعودي عرب کې پاکستان هاوس یا نورو ځایونو ته ځو خو هیڅوک مو سمرستې نه کوي.
چې کومې نمبرې د سعودي حکومت ورکړې وي یا د پاکستان حکومت ورکړې وي په هغې باندې باقاعده مونږ کالونه کول، اول خو هغه ملاوېدل نه. تر اوسه پورې د حکومت طرف نه مونږ سره هېڅ چا رابطه نه ده کړې. مونږ په خپل مخسر باندې هلته منډې وهو، پاکستان هاوس ته زموږ خپل رشتہ دار لاړل. اوس مونږ دا مطالبه کوو چې مونږ ته دې ویزې ایشو کړې شي او دا هم نه چې مونږ ته ریفری ویزې ایشو کړې شي چې مونږ لاړ شو او مونږ کمل کنفرمیشن وکړو. زما چاچی راغلې ده په 1 اکتوبر باندې، هغه ټراما کې ده
دغه یو عجیبه غونډه سچویشن کې مونږ ګیر یو چې نه د پاکستان حکومت سره رابطه کړې ده. شپاره سوولس ورځې وشوې، په تر اوسه پورې پته نه لګي. د افسوس خبره خو دغه ده.
د مذهبي چارو د وزارت یو چارواکي محمد ارشد مشال ریډیو ته وویل چې څومره هم زمونږ نه کېدل، مونږ خپلې هڅې پوره پوره کړې او دغه هڅې لا روانې دي.
اصل میں بات یہ ہے کہ منسٹری کے پاس جتنی کوپریشن آتی رہے.
اصل خبر دادا چې د مذهبي چارو وزارت ته څومره هم معلومات راځي، نو هغه د خلکو سره شریکول شي، ځکه چې د یوې خبرې هم په فوري توګه پته نه لګي. او تر دې دمه چې سم معلومات هم راغلي وو، پرون مرکزی وزیر شریک کړي، د خلکو وړې وړې ګیلې خامخاوي
چھوٹے موٹے گیلے تو آپ کو بدل رہتے ہیں.
د پاکستان د مذهبي چارو مرکزی وزیر سردار محمد یوسف 13 ورځې اسلام آباد کې خبری غونډې ته د وینا په وخت وویل چې د حج پر مهال مخې ته راغلي د مینا پیخه کې نه اتیا پاکستانیان مړه، 15 جوبل او درې څلوېښت لا تر دې دمه بے درک دی. خود مذهبی چارو د وزارت په ویب پاڼه خپور شوی معلوماتو تر مخه درې نوي پاکستانیان تر دې دمه مړه، څلور جوبل او یو کم څلوېښت بے درک دی. محمد عمران، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو.
د پاکستان حکومت د نجونو د لومړیو یا ابتدایي زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو د تعلیمي، ساینسي او کلتوري چارو ادارې یونیسکو په مرسته یو پروګرام پیل کړی چې موخه یې په هغو لرې پرتو سیمو کې نجونو ته د تعلیم اسانتیاوې برابرول دي چې ورته رسایي مشکله ده. د دې پروګرام نوم تعلیم د نجونو حق ایښودل شوی دی. تفصیل به د رابعه اکرم خان په رپورټ کې واورو.
پاکستان کې جنکو د معیاري تعلیم او محفوظ تعلیمي ماحول ورکول لپاره د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو د تعلیمي چارو ادارې یونیسکو په مشترکه توګه د 2 ملیون ډالرو یو پروګرام شروع کړی دی. د دې پروګرام آغاز په اسلام آباد کې تعلیم د جنکو حق پروګرام په نوم وکړی شو. د دې پروګرام خاص خبره دا ده چې دا د ملاله فنډ ټرسټ لاندې شروع شوی دی او د پاکستان حکومت ورته فنډ ورکړی دی. دا پروګرام به د ملک دولس مختلفو ضلعو په شمول مختلفو یونین کونسلو کې نافذ کیږي، چېرته چې رسیدل مشکل دي. په دې پروګرام کې به مومند سی د بلوچستان، جعفر آباد او نصیر آباد، د خیبر پختونخوا، کوهستان، سلہ، د گلگت بلتستان، ہنسا، د اسلام آباد، ترنور او نیرول، د سند صوبے تر پارکر، د پنجاب، مظفرگڑھ او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر، نیلم ویلی او ہٹیا شامل دي. مشال ریڈیو سره په خبرو کې د یونیسکو د پاکستان نمائنده او ډائریکټر جنرل وبیک جنسن اوویل چې د دې پروګرام بنیادی مقصد دا دی چې د لرې پرتو پسوانده سیمو زیاتې نه زیاتې جنکې په پرائمری سکولونو کې داخلي کړې شي. د دې په وینا چې دا علاقې مونږ څخه منتخب کړي، ځکه چې د پاکستان حکومت او د غیر سرکاري ادارو نه پاتې شوی وي. دا وایي دا اړوند به تر دې چې د پاکستان حکومت د جنکو یو تعلیمي پروګرام نافذ کولو لپاره یونیسکو ته پیسې ورکوي. دا یو نوی سیز دی. مونږ ته فخر دی او مونږ خوشحاله یو چې مونږ به نوي طریقې او نوي حکمت عملي په ذریعه کوشش کوو چې د پسمانده علاقو او جنکو ته ورسو. دا علاقې د ډېرې مودې راسې پاتې شوي دي او مونږ دا ښودل غواړو چې په دغه لرې پرتو سیمو کې جنکو ته تعلیم په اړه مشکلات شته، خو د دې باوجود داغی لپاره کار کېدای شي. د پاکستان د تعلیم وفاقی وزیر مملکت بلی اور رحمان په دې محال اویل،
وخت سره سره به تاسو ګورئ چې نوي پروګرامونه به شروع کیږي او هغه به د جنکو په تعلیم توجه ورکوي. دا پروګرام وفاقي حکومت یونیسکو سره شروع کړی دی. دې کې د صوبو سره مشاورت هم شوی دی او ډیر زر به د تعلیم لپاره نور پروګرامونه هم شروع کیږي.
په دې غونډه کې د څلور واړو صوبو د تعلیم د محکمو چارواکو ګډون کړی و. د بلوچستان د صوبایي اسمبلۍ غړي راحیله حامد خان دورانی په دې موقع مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د جنکو تعلیم لپاره نه صرف د حکومتونو کوشونه پکار دي، بلکې ورله فنډونه هم مختص کول پکار دي. د دې په وینا چې د بلوچستان صوبایي حکومت د تعلیم لپاره په هنګامي بنیادونو کار شروع کړی دی. دا وایي زه ګورم چې زموږ په قبایلي نظام کې جنکو ته د تعلیم حاصلولو په اړه خنډونه اوس هم شته. اگر چې مونږ د دغه خنډونو مخنیوي لپاره کوشونه کوو، خو مشکلات لا شته. خو ګڼم چې وخت سره سره به مونږ په دې کار وکړی شو. په نړۍ کې داسې هم مسله نشته چې هغه هواره نشي. د پاکستان د تعلیم د وزارت په وینا چې له بده مرغه پاکستان د کال 2015 لپاره د ملګرو ملتونو تعلیمي هدف ترلاسه نه کړو، خو حکومت دا عزم لري چې کال 2030 پورې به تعلیمي اهداف ترلاسه کړي او د جنکو په شمول هر یو ماشوم ته به اسکول پورې رسایي ممکنه شي.
د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد او د شمالي وزیرستان ځوانان ټولنې د بنو خبریالانو دفتر مخې ته دوه ورځنی احتجاجي کیمپ جوړ کړی دی. د احتجاجي ناستې ګډونوال وایي دوی د بې کوره کړل شویو خپلو سیمو ته د بیا ستنولو په وزیرستان کې د پرمختیایي کارونو او د میرعلي او میرانشاه بازارونو بیا ودانۍ په ګډون ګڼي نورې غوښتنې لري. د مشال ریډي خبریال عمر دراز وزیر له دوی سره غږیدلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
دغه احتجاجي کیمپ کې ناست د شمالي وزیرستان یو مشر او عوامي نېشنل ګوند غړی نثار علي وایي دولت ته یې خپلې غوښتنې وړاندې کړې. د شمالی وزیرستان جماعت اسلامی غړی امشاد الله وای وطن ته واپسی او بحالی غواړي.
دا خودستان میرا د شمالی وزیرستان د امن دپر لګولې دو تمیرونه د بحال شي اولته چې د میر وزیرستان خلق واپسی په صحیح طریقه سره صحیح طریقه دا دو چې میشتا اسکول بحال وي میشتا جماعت بحال وي میشتا اسپتال بحال وي کچېرې میشتر د درنه مطالبه په حق او نه منلې میر ان شاء الله د پېښور پریس کلب مکتب او ورته احتجاج کی کچېرې پېښور پریس کلب مکتب میشتر د خبر نه ولې ان شاء الله پر نیمه اوس تک میر مارګ سی کا ګډر چې میشتا یوري.
سیاسي یو تا وزیرستان مشر شفقت دا وړوای د ځوانانو په تعلیم دې خصوصي توجه ورکړل شي.
ځکه چې میش کې نقصانات شوي ای ازلا او تحمیر نو دو حکومت نه میش دا پر دور مطالبه کی چې میش ته میش سرګرمیا بالکل ختم شوی دي میش وړ کی تباہ شول برباد شول نو میش دا په تعلیمي میدان سه پیرا پیرا مکارو کو بارا یونیورسيټي سه پار کالج چې د میش کیم تعلیم دا چې دا بحال شي میرلی و د میران شاه چې کیم بزورینا دي دا چې کیم مس مرکزی دا سټاف بدل شي او چې کیم مس مرشوی دي ادا جوړ بدل شي.
دغه احتجاجي کیم کې دوی دولت نه د شمالي وزیرستان بیروزګار ځوانان لپاره د روزګار مواکو شمالی وزیرستان کې اقلیت سره تړلی کډوالو ستونزو هوارول او تعلیمی ادارو کې د شمالی وزیرستان بې کوره شوي ځوانانو لپاره د مخصوصې کوټې غوښتنې هم کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د سوات ملال یوسفزی چې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله درې کاله وړاندې هم په دغه ورځ وسلوالو طالبانو په منګوري کې په ډزو وشتلې و. نوموړي هغه وخت هم د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله چې د دې په وینا له همدې کمله ور باندې برید وسو. نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
زه په مستقبل کې جنکو را تعلیم د پاره کار کول غواړم. زه د غوی په مور پلار او په ماشومانو کې شعور بیداری پیدا کول غواړم او زه د غوی د پاره یو داسې فورم جوړول غواړم چې دا غي نه غوی خپل आवाजونه اوچت کړي د خپل بنیادی حقوقو د پاره او زه یو داسې سکول جوړول غواړم چې پای کې جنکې چې دي کمی جنکې چې په کورونو کې کار کوي کم چې د نور لوخي اندي د نور کپړې اندي نو چې هغه جنکو ته هم د تعلیم ضرورت یې غوی تعلیم حاصل کړي پکې.
ملالا یوسفزی دا خبرې سوات کې کال 2011 کې هغه وخت کړې وي کله چې په سوات کې د یو لوی فوزي اپریشن وروسته امن ټینګ شو او هم دغه وجه وه چې وروسته وسلوالو طالبانو په ملالا هغه وخت برید وکړو کله چې د سکول نه سره د ملګرو کور ته ورتله. په ملالا یوسفزی برید وروسته په سوات کې او بیا په پاکستان کې د جنکو تعلیم څه اثرات پرېوتل دي په دا اړه سوات کې د شخصي تعلیمي ادارو اتحادیې پخوانی مشر او ماهر تعلیم احمد شاه وایي چې ملالا یوسفزی باندې بردرسته هم ملالې خپل هلې ځلې جاری اوساتلې.
حکومت په لیول باندې دا خبره شروع شوې ده چې مونږ د جی ډی پی چې زموږ کم بجټ ته چې 2% مونږ د تعلیم لپاره پای کې خو دي نو پاغي باندې په حکومت ډېر پرشر دی چې یاره دا حد دی 0% ته ورسېږي د زموږ د بجټ چې هغه تعلیم ته چې کم د سکولونه نشته کم ځکه استادان نشته چې دا غیغه کمې پوره شي او دا خلک چې په تعلیم کې مخکې لاړ شي او د دې اثر او د ملالې یوسفزی چې د سواد و درې ماشومان یو زنانه داسې دي چې هغه ته هم د نړۍ په لیول ډېر غټ غټ ایوارډونه میلاو شو ځکه چې دا د دېغه انکرېجمنت او دا غیغه جدوجهد.
د منګوري سره تعلق لرونکي یو پیغله وایي چې په ملالا یوسفزی برید کولو عمل غندنه په هر کچ شوې ده ولې د سواد زیاتره جنکو ته ملالۍ یو نوې لاره په دغه توګه وښوده چې د خپل حق لپاره غږ پورته کوونکي هم کامیابی ترلاسه کولی شي.
د دې لپاره ټول لګیا دي کوشش کوي چې څنګه ملاله په دومره خطره کې خپل ځان دغه کړی دی او بیا هم کوشش کوي چې هغه خپل کارونه هر سکی او نه شاته کیږي. داسې ټول جنکوله پکار دي چې د دې د یرې ترهې نه اوزي او خپل سبق تک مخکې شي او نور هم سبق ووي. او زموږ د ټولو جنکو په دې ملاله او په هدي کې باندې ډېر فخر دی چې هغوی داسې کار وکړو. نو موږ هم پکار دي چې موږ هم د دې هیڅ نه یریږو، موږ هم مخکې لاړ شو.
سوات کې د زنانو حقونو لپاره کارکوونکي د یوې ټولنې مشر عرفان حسین بابک وایي چې په ملاله برید وروسته غیر دولتي ټولنو هم فکر بدل شو او په لوی کچ د سیمې د بشري حقونو او غیر دولتي ټولنو په یو بل اړخ پروژې شروع کړې.
دې طرف ته زموږ فکر نو چې زموږ داسې ماشومان چې هغه داسې هیروز دي او هغه داسې آواز پورته کوي، نو دې طرف ته زموږ خپل ذاتي ځکه ویم نو هم فکر نو. خو چې کله د ملالۍ سره دا واقع شو نو اوس موږ هر طرف ته خیال ساتو چې کم ماشومان چې زموږ لګیا دي د انساني حقوقو په اخله باندې کار کوي، د هغوی د پروټیکشن لپاره موږ سم میکانیزم جوړ کړو د مستقبل لپاره، نو په هغې کې هم تیزوالی راغی. اوس کم چې هیومن رایټ ډیفینډرز ورته وایي چې د انساني حقوقو د تحفظ کم خلک کار کوي، نو د هغوی د حفاظت لپاره یو سوچ دغه شو چې هر داسې خو د هر انسان سره بیا کېدای شي، نو پای کې هم پوره تیزی راغلې ده.
زیاتره پوهان وایي چې په ملاله یوسفزی سوات کې برید او وروسته ملاله ته په نړیوال کچ جایزې او درناوی په پښتني معاشرې ډېر ژور اثرات پرېوتي چې له وجې د جینکو تعلیم ته په خصوصي توګه او نورو حقونو ته په عمومي توګه پاملرنه زیاته شوې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
روغتیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
په پېښور کې د قیمتي کانو په اړه د جمعې د ورځې څخه درې ورځنۍ نندارتون پیل شوی او په دې نندارتون کې د قیمتي کانو سره تړلي تاجران او د قیمتي کانو ټولنې له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د قیمتي کانو کاروبار ته د ودې ورکولو لپاره د مرکزي حکومت او پښتونخوا ته د بهر ملکیانو د راتګ لپاره د اجازت نامې ترلاسه کولو شرط ختم کړي. په دې اړه تفصیل غلام غوث راکوي.
پېښور نشترال کې د جمعې د ورځې نه د قیمتي کانو د نندارتون د مقصد په اخلا د قیمتي کانو د ټولنې یا جیمالوجیکل اسوسییشن چیرمین شکیل وحید الله خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې درې ورځنی نمایش مقصد په پېښور کې د قیمتي کانو کار روزګار ته وده ورکول دي.
پښتنو په دې خاوره باندې اوس امن راغلی دی، نو په کار دی چې څومره لوی لوی انویسټر دي هغه په پاکستان کې دنې یو بار دي چې راغوی د دې صوبې روخو کې او د دې پروګرامونو په انعقاد سره کم از کم د پښتنو یا د کم د ټریډرز دي بزنسمن چې دي کمیونټي حوصله افزایي شي. پروګرام انعقاد مقصد کې دا خبره موجوده چې موږ وفاقي حکومت دا یو اپیل هم کوو د دې پروګرام په توسط سره چې کم د فارنرز دي او د غوی لپاره د ان او سي دا مسله پیدا شوې ده او غوی بغیر د نوسیده تک نشی راتلی دغه بیریر مونږ وای چې بس اوس د ختم کړی شي.
او د قیمتي کانو یو تاجر زوبیر الله ساپی مشال ریډیو ته وویل چې یو خو د بهر هیوادونو نه خلک ناراضي نو ځکه په پیښور کې دا وی کاروبار متاثر شوی دی او بل د افغانستان نه هم پاکستان ته په قیمتي کانو راوړلو بندیز لګول شوی دی چې لوجې د دوی کار روزګار متاثر شوی دی.
افغانستان نه لاجبر راضي بیروج راضي په انګلیش کې ورته تلملین وی کنزایت راضي ډیر سٹون چې دی هغه افغانستان ناراضي اوس نوې سٹون راغلی دی نفرایت هغه افغانستان ناراضي ګروسلایت راضي افغانستان نه ډیر سٹون چې دی هغه افغانستان نه هم راضي.
او د قیمتي کانو یو بل کاروباري اسماعیل شاه مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا او افغانستان کې د قیمتي کانو ډيري ذخیرې دي خو په لوی پیمانه د دې کانو د کټکولو او سمولو ماشينرياني دلته نشته او په کار د حکومت دې ته پاملرنه وکړي.
دا کانه کټینګ د پاره بینکاک رزي اوس دلته شته دومره ترقی کې نه دی چې دلته دا ماشينونو دا سیستم ولګي د کټینګ کنه گورنمنت سب پروګرام دې د پاره جوړ کی کنه اوس وګوره بینکاک تقریبا 80% دغه آمدنی چې د کانو کار سره دی.
د قیمتي کانو او د دې د کاروبار سره د تړلي ستونزو د اغاهي پاړه دا نندرتون با په پیښور کې تر اتوار د ورځې دوام ولري. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې سوې له عبدالحی کاکړ څخه به د خبرونو لنډیز واورو.
په خبرالانو د خوندې کولو نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنلست په خپل تازه رپورټ کې وایي پاکستان کې د صحافیانو یو تورن قاتل تم سزا نه ده ورکړل شوې. نیویارک میشت سازمان پرون د 2014 کال رپورټ خپور کړ چې پکې ویل شوي په پاکستان کې په تېره یوه لسیزه کې 30 خبریالان وژل شوي دي. قومي وطن پارټي به د روان کال د اکتوبر په 14 نیټه د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت رسمي برخه سي. د دې ګوند قبایلي سیمو مشر اسد افریدي نن مشال ریډیو ته وویل د تړون له مخې قومي وطن پارټي ته دوه وزیران او مشاورینو دوی اوختي ورکول شوی دی. د ناروی نوبل کمیټي د 2015 کال د نوبل سولي جایزه د تیونس نېشنل ډایالوګ کوارټټ ته ورکړې ده. کمیټي د اعلان نن په اوستو کې وکړ. افغان ولسمشر اشرف غنی د کندوز ولایت د حالاتو څېړلو لپاره یوې ډلې ته ذمه واري سپارلې ده. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي ولسمشر پرون په ارګ کې د کندوز ولایت له وتلي شخصیتونو مشرانو سره د لیدو پر مهال دا اعلان وکړ. د ناتو غړو هیوادونو دفاع وزیران وایي د 2014 کال تر ټاکل شوي نیټې وروسته هم په افغانستان کې زیاتو سرتیرو ساتلو ته تیار دي. تېر ماښام په پرزس کې د ناتو دفاع وزیرانو غونډې په پای کې د دې اتحاد مشر وویل په افغانستان کې د ناتو ماموریت پای په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. په افغانستان کې د بهرنیو امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وایي د افغان طالبانو مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو له کبله افغان حکومت سره د سولې خبرې ځنډېدلې دي. نوموړي تېر ماښام د امریکا کانګرس د وسوال ځواکونو کمیټې ته دا خبره وکړه. د امریکایي چارواکو له کوله په رپورټونو کې ویل شوي چې څلور پوستوغندي چې روس په شام کې ځینې اهداف پرې په نښه کړي وو په ایران کې لګېدلي دي. دا چارواکي چې نمونه نه دي ښودل شوي وایي معلومه نه ده چې آیا د دې توغندیو چاودنو زیان رسولي یا کنه. د خپلواک سازمانونو د تازه معلوماتو مخې تیر میاشت د حج په مراسمو کې په ټیل ماټیل کې د 222 او 1409 نوي ترمنځ کسان رسیدلي دي. د سعودي عربستان چارواکو په دې پیښه کې په رسمي ډول د 209 تاجانو د مننې خبره تصدیق کړې ده.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدئ چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوله. اوس هم د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه لرو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر لوستې دي.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې د کیس په اړه لیکلی او وایي چې سپریم کورټ خپل یو فیصله کې د سلمان تاثیر د قتل په جرم کې تورن د هغه باډی ګارډ ممتاز قادری ته د مرګ سزا د ترهګرۍ د دفې تر لاندې په ځای ساتلې ده. ادارې وایي په دې موقعه عدالت وی که هر انسان ته قانون په لاس کې د اغستو اجازت ورکړی شي نو ټولنه به د شر او فساد نه ډکه شي. د ادارې په وینا دې لړکې د ځینو خلکو خیال دی چې پاکستان کی اصل مسئلہ د توہین رسالت د قانون غلط استعمال ودرول دی. خوبل طرف تا که وقتل شنو د پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پشان کی گستاخی کول یو مسلمان هم نشی برداشت کولے. خود دی مسئلے د حل لپاره قانون موجود دی او کسو قانون پریک دی او د تشدد لار خپل کړی نو دا خبر پډا گر چی ټولنه کی به اړې غړې پیدا شي. دریا اخر کی وای په یو ملک کی چی انسان اوسیږي نو باید چی د هغه ملک د قانون خیال وساتي زګی چې پخپل د منصف جوړېدو یو شمېر نقصانات هم دي نو باید چې معاملې پر ریاست او عدالت پې خو دې شي. کدا سی و نکړې شي نو ټول ټولنه باید انتشار او اړې غړې په تیارو کې ډوب شي او بیا به سو خپل او پردې نه پیژني. بلبلو د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپرس ټریبیون خپل ادارې د مینا په پیښه باندې لیکلې او وایي چې د دوه اونو تیرې دورستو تر اوسه پورې دا ممکن نشول چې په دغه پیښه کې ټول څومره کسان مړ دي خو صرف دا معلومه شوه چې په دغه پیښه کې نه اتیا پاکستانیان مړ شوي دي. دغه شان 45 نور پاکستانیان پکې بے درک دي خو د پاکستان حکومت تر اوسه دې لړکی څه ذمہواري په سر نه ده اغستې او نه د مړو او بے درک خلکو خپل خپلوانو ته سلار خودنه کړې ده چې د دوی د ناهلي سرګندونه کوي. اخبار لیکي چې په دغه پیښه وزیران او نور سرکاري اهلکار د مطبوعاتو دا سوالونه په ډډه اړوي او ځان بې خبره ساتي. او دې لړکی چې د مذهبي چارو وزارت کوم مهم کردار لوبولی شي هغه هم د سره په نظر ناراضي. ادارې وړاندې لیکي چې له دې پیښې وروسته د مذهبي چارو وزارت ځینې سینیئر چارواکي هم سعودي عرب ته تللي دي چې د بې درکه او مړو خلکو معلومات ترلاسه کړي، خو تر دې دمه د هغه چارواکو پته هم نه لګي او ولس ته دا معلومه نه ده چې دغه خلک هلته څه کوي او یا یې کوم پرمختګ کړی دی او که نه. اخبار آخر کې لیکي دا هر څه د قبلولو وړ نه دي او دا ډېره د شرم او د ناهلۍ خبره ده. د دې تر څنګه مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې په گردشي قرضو باندې لیک کړی او وایي چې موجوده حکومت د بجلی نظام کې د خوالي راوستو دپاره یو ځل لوی پیسې ورکړې وې او تر سه وخته پورې یې د بجلی نظام ښه کولو دعوه کوله، خو اوس یو وار بیا دغه گردشي قرضې د 400 ارب روپو نه اوړېدلې دي، کومه چې د فکر وړ خبره ده. ادارې مخکې وایي چې وابډه د خلکو نه د بجلی بلونه په وخت اخلي، خو د بده مرغه بجلی پیدا کوونکو کمپنو ته خپلې پیسې نه ورکوي چې له وجې قرضه ورځ په ورځ زیاتېږي او کمپنۍ ورځ په ورځ د بجلی پیداوار کموي چې ورسره عام خلک د بلونو ورکولو باوجود هم د لوډ شیډنګ عذاب تېروي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د پاوز او ملکی منتخب حکومت پر اړیکو لیکنه خبره کړې ده. بلخو امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو سازمان پر روغتون د امریکایي الوتکو د بمباری په اړه د ولسمشر باراک اوباما پر بخښنې رپورت خپور کړی دی. په هغې بمباری کې لږ تر لږ 22 کسان وژل شوي وو چې پکې روغتیایي کارکوونکي هم شامل ول. د دواړو لیکنو مهمې برخې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د امریکا فارن پالیسی مجله لیکي نواز شریف په 2014 کال کې واک ترلاسه کړ، نو پر واک د خپلو منګولو ټینګولو لپاره لومړی کار دا وکړی چې په کراچۍ کې د جرایم پیشه کړیو پر ضد د پوځي عملیاتو لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړ. د لیکوال په خبره په کراچۍ متحده قومي موومنټ او پیپلز پارټي واک کوي چې دواړه ګوندونه یې په بتا یا کلنګ اخیستلو کې ککړ دي. د وزیر یونس په وینا دواړه ګوندونه دا وایي چې نواز شریف خپل واک او اختیار د فوج په حواله کړی دی. دغه په خبره فوج که یو خوا د سیاسي ګوندونو د کمزوري کولو لپاره کاروای کوي، نو بل لور ته په هیواد د خپل گرفت پیاوړی کولو لپاره خپل مقبولیت د وسیله په توګه استعمالوي. خو البته دا زیاتوي دا ویل چې فوج پر هر ډول پالیسیانو برلاسی دی دا هم ډیره سمه خبره نه ده. دغه په خبره نواز شریف واک فوج ته ارادتن سپارلی دی ځکه په دې کې د ده سیاسي ګټه ده. دغه په وینا په دې کې یو خبره داده چې که په ملک کې امن او امان راسي نو په راتلونکو انتخاباتو کې به دغه خبره نواز شریف د ځان په ګټه استعمال کړي. بلخوا د نیویارک ټایمز د امریکایي ولسمشر باراک اوباما له لوري په افغانستان کې په هوایي برید کې د بیپولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف په دفتر سوي برید باندې د غوښتل سوي بخښنې په اړه لیکنه کړې ده. په کندوز کې د ام اس اف پر هسپتال برید کې 22 کسان وژل شوي وو چې پکې روغتیایي کارکوونکي هم شامل وو. خو د نوموړي بخښنه د ام اس اف لپاره د اطمینان وړ نه ده. په یو بیان کې د سازمان مشر د خپلواکۍ پلټنې غوښتنه تکرار کړې ده. ورځپاڼې کې داسې ډېر کم شوي چې له هېواده د باندې په یوه پیښه باندې یو امریکایي ولسمشر بخښنه غوښتې وي. باراک اوباما تر دې وړاندې هم د بخښنې یو لیک افغان ولسمشر حامد کرزي ته هغه وخت لیږلی وو کله چې امریکایي کارکوونکي د قرآن پاک ځینې پاڼې سیزلې وې. د نیویارک ټایمز په خبره هم دغسې معافي په 2004 کال کې جارج ډبلیو بوش د ابو غریب زندان په اړه غوښتې وه. ورځپاڼه د وایټ هاوس د ویاند جوش ارنست په حواله وایي چې کله امریکا غلطي وکړي نو نه یوازې مني بلکې ورباندې بخښنه هم غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د تیر میاشتې پر دیرشمه نیټه روس په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو د بمباری لړۍ پیل کړه. د نهه یاسي شنبې له ورځې راهیسې روسي چارواکو د کرسن له سمندرګي د شام پر غربي برخو کروز توغندي ور پیل کړی دی چې د شام بشري حقوقو څار ادارې په وینا د یغیان سیمې په نشه کړی دی. نجیب امیر نور حال راکوي.
د مشال رادیو د انګلیسی څانګې خبریال مایک اکال په شام کې د روسیې د بمبارۍ په اړه په خپل راپور کې لیکي، په کاسپین سمندر کې د روسیې بیړۍ نه چې کوم کروز توغندي توغول کیږي هغه 900 میله لرې په شام کې خپل هدف په نښه کوي. په شام کې پر اهدافو د روسیې د توغندیو له لګېدو څو ساعته وروسته د روسیې د دفاع وزارت په ویب پاڼه د دې 2 دقیقې ویډیو خپره شوه. دغه ویډیو د دې خبرې غمازی کوي چې روسیه په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او د نورو یاغي ډلو پر ضد د پیچلو هوایی او سمندري بمباریو ظرفیت لري. مبصرین وایي داسې د حیرانۍ خبره نه ده، ځکه چې د ولادیمیر پوتین په مشرۍ کې ځواکونو په دې ټکنالوژۍ، ماشینونو او جنگي وسایلو زیاته پانګه لګولې ده. د زیاتې پاملرنې وړ دا ده چې کرملین په شام کې د خپل دې کمپاین د ښکاره کولو لپاره څه کوي. دوی د لنډو ویډیویي کلیپونو، د هوایي بریدونو، د ډرون په واسطه د اخیستل شوو ویډیوګانو، د ګرافیک عکسونو او په فیسبوک او ټویټر د پیغامونو په واسطه د دغه کمپاین نه خلک خبروي. په واشنگتن کې د اټلانټیک کونسل د ادارې یو مشر غړی هرمن المن وایي روسان زیرک دي، هغوی پوهیږي چې څوک برلاسی وي نو د هغوی پیغام هم غالب وي. نوموړی وایي دا د 21مې پیړۍ د لینن نظریه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کروز میزایلو د جوړونکي هغه دعوه رښتونی ثابته کړه چې دا ډول میزایل په 1.5 زر کیلومتره واټن کې خپل هدف په نښه کوي. بل پلو زیات شمیر غربي چارواکي امریکا او ناټو ته خبرداری ورکوي چې دوی نه یوازې په شام بلکې په یوکران کې هم د روسیې مداخلتونو ته په ځواب ویلو کې ګړندي نه دي. ماریا سنیګووایا چې د جګړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ لپاره کار کوي وایي دا چې پوتین د کی جی بی پخوانی افیسر دی نو دا به د حیرانۍ خبره نه وي چې هغه به د دا تخنیکونو نه د نوو مقاصدو ترلاسه کولو لپاره ګټه پورته کړي. ماریا چې د روسیې معتبرې ورځپاڼې ویدو موسټي لپاره کلمونه هم لیکي وړاندې وایي روسیا د پروپاګند کمپاین او معلوماتو د خورولو د لارې د ګټو اخیستونه ښه خبره ده. همدا ده چې رشیا ټوډی چینل چې د حکومت په میلیونونو ډالرو خپرونې کوي د همدې مقصد لپاره په کار راوستل کیږي. ماریا وایي روسیې له خپلو تیرو غلطیو نه سبق ترلاسه کړی او اوس د خپلو مهارتونو د ځلولو هڅه کوي. مبصرین همدارنګ دا هم وایي چې ولادیمیر پوتین په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اهدافو په نښه کولو سره په دې وروستیو کې په مطبوعاتو کې ډیر زیات اهمیت هم ترلاسه کړی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نوې موندنې ښیي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملي پولیسو فعالیتونه او د وسلوالو مخالفینو تارکات ډیر سوي دي. په دغه ریپورت کې چې د پنځم به پورځ خبر سو د تیر کال لومړیو شپږو میاشتو په پرتله د عامو خلکو زیانونه کچا 15% او د وسلوالو مخالفینو مرګ ژوبله 6% لوړ شي. یوسف زدران یې نور حال وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د راپور له مخې چې په هغه کې د هیواد امنیتي حالت او د افغان پولیسو وضعیت څېړل شوی ښکاروي چې د هیواد د ځینو برخو د نیولو لپاره سږ کال د وسلوالو مخالفینو حملې بېساري وې. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د پنځمې پورځ دغه راپور د خپرېدو په مهال وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په تیرو شپږو میاشتو کې د مخالفینو ډېرې حملې په وخت سره شنډې کړې دي. له دې سره هغه وایي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ملکي خلکو ته اوښتي تلفات د اندېښنې وړ دي. ښاغلی صدیقي وایي چې دغه موده کې 2015 ملکی عام وګړي وژل شوي او نږدې 1000 تنه نور ټپیان شوي دي.
در 6 ماه نخست نزدیک به 70% افزایش در تحرکات پولیس ملی افغانستان.
په شپږو لومړیو میاشتو کې د توریستي فعالیتونو په وړاندې د ملي پولیسو تحرکات 70% ډیر شوي دي. له بده مرغه په هغو تحرکاتو کې چې په همدې موده کې د دښمن لخوا شوي نږدې 4.4% ډیروالی ښیي. په همدې ډول بدبختانه په دې حملو کې چې د دښمن لخوا شوي ملکي تلفاتو ډیروالی 9.2% دی. سږ کال د پولیسو په تلفاتو کې هم یو اندازه ډیروالی لرو. په دغه راپور کې د نظامیانو تلفات هم یاد شوی دي. راپور وایي چې د روان کال له پیل راهیسې 1511 ملي پولیس او 6920 سیمه ییز پولیس وژل شوي او په همدې موده کې 2560 نور ملي پولیسو او 748 سیمه ییزو پولیسو بیا ټپونه لیدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې همدا راپور د روان کال په لومړۍ نیمه کې د وسلوالو مخالفینو مرګ ژوبله نږدې 9000 ښیي. په راپور خبر کې راغلی چې له دې ډلې 15,615 مخالفین وژل شوي او 3,102 نور ټپیان شوي دي. د دې راپور له مخې سږ کال په هیواد کې جنایي پیښې په ټوله کې 8% ډېر شوي چې ډېری یې بیا له کابل او بلخ څخه دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند مخدره موادو پر وړاندې د پولیسو عملیاتو ته هم اشاره وکړه او وایي چې د روان کال له پیله د مخدره موادو پر وړاندې یې 2,780 عملیات کړي چې په نتیجه کې د کوکنارو او نشه یي توکو 1,470 قاچاقبران نیول شوي دي. له دې ټولو سره سوال دا دی چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې ولې د هر څه ډېروالی. افغان کارپوهان وایي چې د هر څه د وسلوالو مخالفینو په حملو کې ډېرښت په حکومتي دستګاه کې د واحد نظر د نشتوالي له امله دی. عتیق الله مرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
جګړه هغه څه چې لازمه ده چې مدیریت یې هغه نه ده شوی. یو بله سبب یې همدغه ده چې په افغانستان کې یو دوه سری حکومت ده او د دې حکومت هم قومانده یو نه ده، نظریات یې یو نه دي. له دې نه دښمن ډېره زیاته استفاده وکړه او استفاده هم کوي.
افغان کارپوهان وایي چې وروستي راپور ته په کتو نړیواله ټولنه باید یو ځل بیا د تروریزم د له منځه وړلو لپاره اقدامات جدي کړي او په دې برخه کې افغان ځواکونه یوازې پرېنږدي. دوی وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د کندوز له جګړې ډېر څه زده کړي او د نورو ولایتونو د امنیت او د عمومي وضعیت د ښه کېدو لپاره باید ورڅخه استفاده وشي او په ټوله کې د افغان حکومت د نړیوالو تجهیزاتو په اخیستو کار وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
فرایډی ټایمز او ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د سیاستوالو ترمنځ د اختلافاتو او د دوی د غلطو اندازو له کبله ګټه یوازې پوز ته رسېدلې. که په دې هیواد کې د طالبانو پر ضد عملیات وو او که کراچۍ کې وسلوالو پاکولو ګټه یې د سیاستوالو پر ځای پوز ته رسېږي. د مقالې غټکی له اسرار الله مومند اور
ورځپاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د طاقت پر زور د تحریک انصاف د مشر عمران خان د درنی مخه ونیوله، نو همدغه وجه وه چې دریم امپایر ګوته اوچته نه کړه او د وزیر اعظم حکومت سلامت پاتې شو. نواز شریف د عدالتي کمیشن پر جوړولو راضي شو او یې منله که په انتخاباتو کې د ده لخوا ټګي ثابته شوه نو حکومت به پرېږدي، خو چې کله عدالتي کمیشن په بشپړه توګه د عمران خان تورونه رد کړل نو نواز شریف سره خاموخه وه چې له عمران خان ځان خلاص کړي. البته نواز شریف په یوه بله خاموخه له لاسه ورکړه او هغه دا چې په داسې حال کې چې طالبان له حکومت سره مذاکراتو ته چمتو وو نوموړي واک پوځي مشر راحیل شریف ته ورکړو چې د طالبانو پر ضد ګامونه واخلي. همداراز راحیل شریف د وسلوالو پر ضد په عملیاتو پیلولو سره د پاکستاني ولس ذهنونه او زړونه وګټل. له دې وروسته نواز شریف له هند سره د اړیکو ښه کولو لپاره هڅې شروع کړي او همداراز په وفا ښار کې نواز شریف د هندي وزیر اعظم لخوا د دواړو هیوادونو د ملي امنیت د سلاحکارو ترمنځ د مذاکراتو وړاندیز ومنو، خو مخکې له دې چې په نوې ډیلي کې دغه مذاکرات پیل شي وزیر اعظم د پاکستاني رسنیو تر فشار لاندې راغی چې دارنګ د مذاکراتو په ایجنډا کې د کشمیر مسله هم شامل کړي او هم له دې سره نواز شریف د وفا ښار لاسته راوړنې له لاسه ورکړي. په مقاله کې بیا د عمران خان په اړه لیکنه شوې او ورځپاڼه وایي په داسې حال کې چې دریم امپایر ګوته اوچته نه کړه نو د غلطو اندازو له کبله عمران خان هم د درنې ګټې له لاسه ورکړي او له ناکامۍ سره مخ شو. له دې وروسته عمران خان په انتخاباتو کې د ممکنه درغلیو په اړه د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړو خو هغې هم هیڅ نتیجې ورنه کړي. مقاله کې راغلي دي اوس به د پیپلز پارټۍ شریک مشر آصف علي زرداری ته راشو. زرداری په شروع کې له نواز شریف سره ښه اړیکې پیل کړې چې دا رنګ دواړه له عمران خان بد شي، خو زرداری د متحده قومي مومنټ په اړه غلط اندازه ولګوله چې له وجې یې په کراچۍ کې حالات دومره خراب شول چې پوځي مشر راحیل شریف پر دې مجبوره شو چې مرکزي حکومت باندې د پوځي عدالتونو جوړولو لپاره فشار زیات کړي. همداراز پیپلز ګوند متحده قومي مومنټ چې د ترګرۍ ضد د کومو قوانینو منظوري ورکړه همهغه قوانین اوس د دوی خلاف استعمالیږي. د متحده قومي مومنټ مشر الطاف حسین هم غلط اندازه لګولې وه. کله چې حالات د نواز شریف خلاف وو نو دا ګوند له پوځ سره ولاړ وو.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
امریکا او ملګرو هیوادونو یې له افغانستانه د خپلو سرتیرو ایستلو په اړه د خپلې پریکړې بیا کتنې ته چمتووالی ښودلی. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر اشتن کارټر تیر ورځ په برسلز کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې ته وویل داسې ښکاري چې واشنگټن شای په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر کمولو پریکړه بیرته واخی. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر وویل داسې ښکاري چې واشنگټن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو مخکینۍ پریکړه چې له زره کسیز ځواک به د یوه سفارت د امنیتي ډلې تر کچې راټیټ کړي بیرته اخیستې ده. اشتن کارټر په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو له غونډې وروسته وویل څو هیوادونو دې ته لیوالتیا ښودلې چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه وځنډوي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کمبل ولسمشر باراک اوباما ماتا د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو لپاره داسې طرحې چمتو کړي چې له مخې به یې زرګونه امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ د بروکسل د پرونۍ غونډې په پای کې وویل په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت د مودې په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې، خو ده په څرګندو ټکو په ډاګه کړه چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي.
نو فاینل ډیسیژن هاز بین مید ریګارډینګ دی ډیوریشن اف دی ریسټریټ سپورت.
د غوښتنې لپاره د ماموریت د مودې او څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغه څه چې روښانه دي دا دي چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. د ناټو عمومي منشي وویل ناټو له یوې خوا په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د څرنګوالي او د سرتیرو د شمیر په اړه بحث کوي او له بلې خوا د ځواکونو د جغرافیایي موقعیت په اړه هم غور کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام مسله وروسته له هغه بیا رابرسېره شوه چې کندز ښار د وسلوالو طالبانو د برید په نتیجه کې سقوط وکړ او د څو ساعتونو لپاره د طالبانو په ولکه کې و. د جرمني دفاع وزیر پرون وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت دوام د افغانستان له امنیتي وضعیت سره تړلې مسله ده. اورسولا وان دیر لین پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل که افغانان زموږ ملاتړ ته تر اوږدې مودې پورې اړتیا ولري نو باید وګورو چې څنګه په دې برخه کې پرمخ تلای شو او دا چې آیا د اوږدې مودې لپاره هلته پاتې کېدای شو کنه. مشروطه څېړنه تر ټولو مهمه برخه ده. د ناټو عمومي منشي پرون د بروکسل د غونډې په پیل کې وویل چې ناټو د افغانستان وضعیت څاري او له سلا مشورو وروسته به په افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور د دوام په اړه پریکړه وشي.
دا مشال ریډیو ده.
د محرم میاشتې سکو امنیت لپاره د انتظاماتو په لړ کې د پاکستان لوړپوړو چارواکو خصوصي مشاورت پیل کړی دی چې د چارواکو په وینا د محرم د امنیت لپاره به نه یوازې د پولیسو چارواکي او عسكر بلکې د ارمی او اف سی خدمات هم ترلاسه کول ضروری وي. پادیا رابی اکرم خان رپورت برابر کړی دی.
د پېښور ضلع انتظامی په وینا چې د محرم په میاشت کې سده پاسه اویا امام واړو لپاره به 2000 پولیس اهلکاران سیکیورټي له ولاړ وي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پېښور ضلع انتظامی ویان فیروز شاه وویل چې د محرم سیکیورټي لپاره د پېښور ضلع انتظامی د پولیسو محکمې د اهل سنت والجماعت او اهل تشیع عالمانو نه علاوه د پېښور تاجرانو سره مختلفې غونډې کړې دي. د زیاته کړه چې پولیس اهلکارانو سره که چېرته د فرنټیر کانسټیبلري ضرورت پېښ شو نو هغوی به هم راغوښتل کېږي. دی وایي
چکم مونږ ته حساس امام بارگاہ دی او سر انتہائی حساس امام بارگاہ دی. نو چکم انتہائی حساس امام بارگاہ دی نو اغه مناسبت سره دا اغه لمون سکیورٹی بندوبست کړی دی. لکتا شو ګوره کوجی بازار کې زمونږ یو کمانډ پوسټ وی په کوټه چوک یو سپریم کمانډ پوسټ وی. چکم انتہائی حساس امام بارگاہ دی دا اغه لپاره ځان لا سکیورٹی پلان دی.
د پېښور ضلع انتظامی په وینا چې د جلوسو په وخت جیمرز او سی سی ټی وی کیمرې به هم وی او د جلوسونو فضائی نگرانی به هم کیږي. د پېښور خار بازارونه به هم د پنځم محرم بند کړی شي. د دې ترڅنګ د مرګ نورو برخو کې هم د محرم د جلوسونو او د امام بارو سکیورټي لپاره د اعلی چارواکو غونډې روانې دي. د هنګو د پولیسو ضلع افسر شاه نظر مشالیډیو سره په خبرو کې وویل چې د محرم په سلسله کې مقامي ولس او عالمانو سره غونډې شوې دي او ورته باور ورکړی دی چې د محرم په ورځو کې به ورسره کومک کوي. د زیاته کړه چې د محرم میاشت شروع کېدو سره هنګو ته د نورو سیمو نه د عالمانو راتلل بند کړی شي او د محرم وړومبۍ نیټې نه به سکیورټي اهلکاران ودرول شي.
لوسی آغا سنسټ ودی او بیا دا اورگزای ټاپ چې دغه نه دا ټاپ باندې آرمی ټوټل ډیپلای کړی دی. مونږ یو کم نمبر ډیپلای کیږي آغا سکیورټی آرډر شوی دی. پولیس والا زمونږ با
3500 پولیس به ڈپلائی ای جی او آرمی چه دکن آغی تین کمپنی با آرمی والا ای جی
در یه ترسنگ در کویت در پولیس در محکمه بیان شهزاد فرهاد مشال ریو تا در کویت سیکیورتی انتظامات پا اڑا اویل
کوئٹہ میں کنٹرول روم انہوں نے بنا دیے
پر کوئٹہ کے دو محرم سیکیورٹی انتظامات بغرض کنٹرول روم جوڑ کر شوے دے پدے کنٹرول روم کے بعد سیکیورٹی اداروں لیویز پولیس او دا ایف سی نا علاوہ فائر بریگیڈ پی ٹی سی ایل او دا سوئی گیس دا محکمے اہلکاران بوی دا دے تر سنگ دا امام باڑو او دا جماعتوں سیکیورٹی بہم سخت ساتل کی گی
دا ذکر دا ہر کال دا محرم میاشت لپاره سیکیورٹی انتظامات سخت اچتول کی گی او پدے موقع نہ صرف دا امام باڑو بلکہ دا جلوسوں ہم سخت سارن کی گی
ربی اکرم خان وا پاکستان تحریک انصاف او قومی وطن گند پریکړه کړې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت به په ګډه پرمخ چلوي او بیا به د قومي وطن پارټي چارواکي وایي چې دوی به د روان میاشت پر 14 نیټه په حکومت ورګډ سي په کوم کې چې به دوی ته دوه وزیران او دوه د سلاکارانو چوکۍ ورکول کېږي شبیر احمد جان رپورټ لري
دا قومی وطن پارٹی دا قبائلی سیمو مشر اسد افریدی مشال لیڈو ته ویل چې دا خیبر پختونخوا دا وزیر اعلی پرویز خټک او دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په بلنه قومی وطن پارٹی په خیبر پختونخوا حکومت کې د شاملې دوله لپاره په دوه وزارتونو او دوه د خصوصي مشرانو سوکو ورکولو باندې سلا شوې دي چې تر مخه به قومی وطن پارٹی سره سینیر او داخله چارو وزارتونه د مدنیاتو د صنعت او تجارت او دوه د وزیر اعلی خصوصي مشران ورکول شي
مسئلہ چې دا دا اوس فیصله شوې ده هغه دا ده چې دوه وزارتونه دي یو سینیر منیسټری ده چې هغه به سکندر شیرپور چې دي نو هغه به سینیر منیسټر وي او هغه سره به دوه وزارتونه وي یو د داخله چارو او بل چې دي د زراعت وزارتونه وي ورسره دویم منیسټری چې دا به د بونګا انیسازی پرخی دي چې دا هغه سره به د بادینیاتو او د لیبر وزارتونه وي باقي دوه معاونین وي چې هغه د وزیر اعلی معاونین وي
دوی زیاته کړه چې د لړ کې بعد روانې میاشتې په 14 نیټه په پېښور کې په یو درنه دستور کې دغه وزیران د خپلو قلمدانونو سوګندونه هم پورته کړي بلخوا کارپوهان وایي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ته په خیبر پښتونخوا صوبای حکومت چلولو کې یو شمېر ستونزې لري چې پکې د دوی خپل د صوبایي سملی غړو نه علاوه اتحادي جماعتونه هم دوی سره په ځینو خبرو باندې اختلافات لري نو که څه هم قومي وطن پارټۍ یو وارې د بډ رشوتونو په تورونو لرې کړې وه نو اوس د هغوی واپس حکومت کې شاملول د پاکستان تحریک انصاف بند مجبوری ده د لړکې د سیاسي چارو کارپوه امل خټک مشال لیډو ته ویل
زما په خیال تحریک انصاف د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ ده یو خو تحریک انصاف چې کوم صوبایي پلانایي کې مختلف ګروپونه دي چې هغه کوم وزیر اعلی ته د هغه سره اختلاف لري بل طرف ته جماعت اسلامي هغه هم په دې معاملو کې چې نو خپل خبره کوي یا په حکومت باندې فشار راولي چې دا خبره ومنل شي نو دې پیش نظر زما په خیال باندې صوبایي حکومت داسې چلاو کا چې خو دا اتحادیانو د بلیک میلنګ نه هم پارټۍ کې دننه چې کوم اختلافات دي هغې نه ځان خاصول لپاره چې دنو یو بل اتحادي جماعت هم ځان سره شامل کړي
د پام وړ ده چې وړاندې پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي وطن پارټۍ دوه وزیران د بډ رشوتونو په تور کې د خپل سوکونه لرې کړي وو چې په نتیجه کې قومي وطن پارټۍ د صوبایي حکومت ته په احتجاجي توګه بیل شوي وو شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست د مشال ریډیو د نن ورځې د مرستې خبرونې د پاشې بوتر رسیدلی یو عبدالحی کاکړ په د خبرونو لنډیز یو ځل بیا وړاندې کړ
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان کمیټې ټو پروټیکټ جرنالست په خپل تازه رپورت کې وایي په پاکستان کې د صحافیانو یو تورن قاتل تم سزا نه درکړل سوي نیویارک میر سازمان پرون د 2014 کال رپورټ خپور کړی چې پکې ویل سوي په پاکستان کې په تیرو لسیزو کې 30 خبریالان وژل سوي دي قومي وطن پارټۍ به د اکتوبر په 14 نیټه د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت رسمي برخه سي د دې ګوند د قبایلي سیمو مشر اسد افریدي نن مشال ریډیو ته وویل چې د تړون له مخې قومي وطن پارټۍ ته دوه وزیران او د مشاورینو دوې عهدې ورکول سوي دي د ناروې نوبل کمیټې د 2015 کال د نوبل سولې جایزه د تیونس نېشنل ډایلاګ کوارټر ته ورکړې ده کمیټې دا اعلان نن په اوستو کې وکړ افغان ولسمشر اشرف غنی د کندوز ولایت د حالاتو څېړلو لپاره یوې ډلې ته ذمهواري سپارلې ده د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي ولسمشر پرون په ارګ کې د کندوز ولایت له وتلو شخصیتونو او مشرانو سره د لیدو پر مهال دا اعلان وکړ د ناتو غړو هیوادونو دفاع وزیران وایي د 2014 کال تر ټاکل شوي نیټې وروسته هم په افغانستان کې زیاتو سرتیرو ساتلو ته تیار دي. تېر ماښام په برسلز کې د ناتو دفاع وزیرانو غونډې په پای کې د دې اتحاد مشر وویل په افغانستان کې د ناتو ماموریت پای په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. په افغانستان کې د بهرنیو امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وایي د افغان طالبانو مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو له کبله له افغان حکومت سره د سولې خبرې ځنډېدلې دي. نوموړي تېر ماښام د امریکا کانګرس د وسلوالو ځواکونو کمیټې ته د وینا پر وخت وویل ښایي د طالبانو تر 80% پورې غړي بالاخره له کابل سره جوړجاړی وکړي. د امریکایي چارواکو له قوله په رپورټونو کې ویل شوي چې څلور کروس توغندي چې روس په شام کې ځینې اهداف پرې په نښه کړي وو په ایران کې لګېدلي دي. دا چارواکي چې نومونه یې نه دي ښودلي وایي معلومه نه ده چې آیا د دې توغندیو چاودنه به زیان رسولی وي او که نه. د خپلواکو سازمانونو د تازه معلوماتو له مخې تېره میاشت د حج په مراسمو کې په ټیل ماټیل کې د 1222 او 1409 ترمنځ کسان مړه شوي دي. د سعودي عربستان چارواکي په دې پیښه کې په رسمي ډول د 909 شپتاجانو د مړینې خبره تصدیق کوي. دا د پیپرې شمیرې د ځینو هیوادونو د معلوماتو پر اساس برابر شوي چې په دې پیښه کې د خپلو شهریانو مړینه تایید کړې ده. تاسو خبرونه له مشال ریډیو اورئ. چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساعت خبرونه پای ته ورسېدې. کې پر دې څه په پاتې سواس ډیو ریډیو اورېدلای سي. بوریوال کاکړ له خپل ټول همکارانو په سیمه کې له خپل ټول خبريالانو سره یو ځای له تاسو اجازه غواړم. هر ځای چې است خوشاله اوسئ.